سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبیدالرحمن زمانی له هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نتللی. د دغې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه یو کانفرانس ته د پوښتنې په ځواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو. تر هغې وروسته پاکستان سفیر یې پاکستان ته لاړ. د هغې حملې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. نن د غلجاتو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلجاتو پر حاصلاتو اغیز کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین اوسپنه او ویټامینونه لري. د روان لمریز کال په لومړیو کې د احصایې ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي دي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید یو میلیون ټونه کم شوی دی. کروندګر شکایت لري چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نور هیوادونو ته هم پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 20,000 تنه واوخته. د ترکیې د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,333 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4,222 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو څخه زلزلې ځپل شو سیمو څخه ایستل شوي دي. څه باندې 1,600 ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د اندري ژیدود او ولادیمیر زلنسکي د پولند په جنوب ختیځ ژیوفو کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی شوې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي د دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړیو کرښو کې پر اوسني وضعیت هم خبرې کړي دي او د پوځي ملاتړ لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار هم کړی دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیکونو کې د ګولونو شمیر 1500 ته ورسېده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازی وایي د داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د چولی د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د بیا ځل لپاره ډېر شوي دي. وړاندې به په راپور او مرکه کې درته وایو. د دې سر جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. دا چې په کومو برخو کې به هم درته په راپور کې ولرو. د پکندوز ولایت کې د خرماو د نیالګیو کینولو تجربو مثبته پایله ورکړې ده. د چې څنګه به هم درته په راپور کې وایو. غزنی کې بیا په خارونو کې خاري موټرو د خار نظم ګډوډ کړی دی. خلک تر شکایت لري
په خار کې رشکشم زیات شوی دی. زیاتره ټکرونه هم ډېر کیږي او غلې هم د موټرو زیات پیدا شوی.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روستي جزئیاتو ته به هم تم شو. د ترکیې د زلزلې ځپلو په اړه به هم درته راپور ولرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ژانګ چیون وایي داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د داعش او د ترکستان اسلامي خورزنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي عملیاتو پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازي وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. تفصیل د امید زهریم الله ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو غاښونو په اړه خبرداري ورکړ. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېښو غاښونو په اړه جوړه شوې وه، پکې د چین استازي ژنګ جون ویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه د داعش او د ترکستان اسلامي غورځنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طالب وایاندویانو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او ګواښونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دا ډله یې ځپلې ده. مګر د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نسبه بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خبريږي.
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییزو ژبو خبريږي، څو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلون کې ګواخ په جواب کې خيار ووسو او ډاټ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګاندا وړاندې خلکو ته ورسیږي.
د امنیت شورا په غونډه کې د فرانسې استازي نیکولا دوریویر وویل دای چې راپور نشته چې ترهګرو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې ریخي خبرې کړې دي. هغه غوښتنه وکړه چې د تورریستي ډلو مالی سرچینې باید لمنځه یوړل شي او پر ضد عملی ګام پورته شي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د جاپان استازي شینو منسو کو بیا وایي هیوادی په افغانستان کې د داعش خراسان د فعالیت په اړه اندېښمن دي.
دا داعش رهبری تر لپاره لپسې زیانونو او وختو سره سره دا ډله نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی، لکه څنګه چې د سرمنشي په راپور کې اشاره شوې. په منځني ختیځ او افریقا کې د داعش او د هغې د اړوندو ډلو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي. په تیره بیا جاپان په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. افغانستان
په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ د بیوزلۍ او نابرابرۍ سره د مقابلې غوښتنه هم وکړه او زیاته یې کړه تر هغه چې بیوزلۍ او نابرابرۍ لمنځه ولاړه نه شي ترهګرۍ لمنځه نه ځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې دا هم وویل شول چې داعش ډلې نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو پریدونه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ویلي وو داعش افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې دی. خو یا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی. زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پوزي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
د ملګرو ملتونو اندېښنې د داعش په اړه پر ځای دی. په دې چې راپورونه ښیي چې تقریبا 3000 داعشان په کونار، نورستان او ننګرهار کې فعال دي، او دا چې مثلا د روسیې پر سفارت، د پاکستان پر سفارت او د چینایانو پر استنځای باندې حمله وکړه او د خارجه وزارت دروازې کې انتاری وکړه او مسؤلیت یې په غاړه واخیسته، دا ټول ښیي چې داعشان په افغانستان کې فعال دي. او بل دا چې دوی د اصلي وسایلو څخه استفاده کوي، حتی د درون په صد دوی وسایل لري چې ګواخوي نه تنها افغانستان بلکې ګاونډیان د افغانستان او په مجموع کې جهان. نو دغه لپاره د ملګرو ملتونو اندېښنې کاملا پر ځای دي.
ندیم صاحب، آیا رښتیا هم د اوس لپاره داعش د افغانستان لپاره یو ګواخ دی؟
داعش نه تنها چې د افغانستان لپاره ګواخ دی بلکې د ګاونډیو د پاره او د پټول کې د دنیا د پاره یو غوښته په دې چې تاسو وګورئ په دا ورځ کې دوی اخطار ورکړي چې د هند، چین او ایران پر سفارتونو باندې دوی گزارونه کوي، او مخکې هم دوی پر روسیه او پاکستان او د چینایانو پر استوګنځای باندې دوی حمله وکړي او ډېر ووژل. نو دغه د پاره دوی په کار چې دوی مهار شي، متاسفانه چې دا داعشان اکثرا خارجیان چې دی پاکستان لاله افغانستان ترازی پدې چې بل لاره دوی نری او دوی په ویزه او پاسپورت راننوزی دننه افغانستان ته او په ډیر اسکی وسایل باندې هم سنبال دي.
ډیر مننه ښاغلی نادم صاحب. آیا طالبان د داعش او نورو ترهګریزو ډلو سره په مبارزه کې ستاسو په نظر بریالي دي تر اوسه؟
طالبان په مبارزه کې د داعشان په مقابل کې پات راغلي دي او تاسو ګوري چې اره انفجار چې کی او حمله چې داعشان کوي او مسؤلیت په غاړه اخلي او طالبان نشي کولای چې دوی په مقابل کې ودري کڅان دوی غواړي چې مبارزه وکړي اما پات راغلي دي او ضرورت په یو بیلملی کومک ته چې افغانستان سره کیمیا سره کومک وکولای شي او دغه پدیدې د مخنیوي لپاره اما زه فکر نه کوم چې طالب دا کار وکړي پدې چې ورځ په ورځ د داعشانو تعداد زیاتیږي مخکې مثلا امریکا ویل چې په 3000 دی په کونار نورستان او ننګرهار کې الان چې روسیا راپور ورکړي چې ارخان چې راکې داد چې تعداد داعشان شپږ زره تر رسیدلې دي.
خطر پردې سو چې د پوزي چارو کارپو عبدالجلیل نادم سره په افغانستان کې د داعش د بیا ودې په اړه خبرې کړې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په د ترکیې مرګونی زلزلې ته ورشو. په ترکیې کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیې د جنوب الدریو زلزلې زپولو سیمو څخه یوازې په یو ښار کې شاوخوا اتیا کسان چې په زلزلې کې مړه شوي وو خاوره ته سپارل شوي دي. همدا شی به احمد تکل سره په سټډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي که تاسو راته ووایئ چې تاسو هلته د کونسل سره خبرې کړي هغوی درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې څومره افغانان هلته زیانمن شوي؟
مننه فردا جانې. حتی د عثماني او غازیان تیپ ترڅنګ د ترکیې د جنوب هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې تر ټولو زیات تلفات لري. په انقره کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د حتی په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا اتیا کسان مړه تر اوسه پورې خاورو ته سپارل شوي دي. د افغانستان قونسل پسرلی حکیمي شیبه مخکې راته وویل
د سفارت لخوا یو ټیم استول شوی دی د حتی عثماني او غازیانتب له خرون ټاکل دی چې دوی لیدنه وکړي. اوس مهال دوی په حتی کې موجود دي. هلته چون یو شمېر ډیر افغانان ژوند کولو تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ تر رسیدلې یوازې د یو محل څخه چې اواکینت نومیږي د اویاونه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت مرستندوی ټیم په سیمه کې دی او هڅه کوي چې د زلزلې له کبله نورو اغیزمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. ښاغلی حکیمی د پښتنې ته چې آیا د مرستې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کنه په ځواب کې ویل چې د مرستې د سفارت له خپلو امکاناتو او په ترکیه کې د ډیره افغان کډوالو لبس په نسخه ځنګړي شوي دي. حتی د ترکیه د جنوب هغه سیمه ده چې د سوریې له زلزله ځپلي حلب ولایت سره په څنګ کې پراته ده. په انقره کې افغان قونسلګری مخکې ویلي وو چې په دې زلزله کې ښایي تر 200 پورې افغان وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي وي. په همدې حال کې سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ترکیې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 1 میلیون افغانیو مرسته مخکې اعلان کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې متقی چاوش اوغلو ته له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د بیړنیو روغتیایي ټیمونو او د نورو مرستو استولو ته تیاری وښوده. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له کبله د مړینو ټول شمیر نن د چارواکو په وینا له 1000 واوښت. په دې ډله کې په ترکیه کې د شاوخوا 3000 او په سوریه کې له 3000 د زیاتو کسانو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي چې د سړې هوا له کبله د نړېدلو ودانیو له کنډولو څخه د خلکو د رایستلو عملیات له ستونزو سره مخامخ دي. خو فریده جانې په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ژغورونکو ډلو پر زلزلې د 144 ساعتونو له اوښتو وروسته یوه زړه ښځه نن سهار له کنډولو ژوندۍ راوېسته.
ډیره مننه کور ودان احمد تکل و چې په ترکی کې د افغانو زلزله ځپلو په اړه جزئیات راکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسي ځواکونو د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتل دي. روسي په زاپوریژیا هم نن سهار وختي د انرژي پر بنسټونو غني حمله کړې دي. راپورونه وايي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوځیانو حمله سخت شوې ده او د اوکراین په زیاتره برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي پر سکتور د مسکو د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي. په وروستۍ ورځو کې روسي ځواکونو د اوکراین په جنوب او ختیځ کې خپل حملې سختې کړې او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګول سوی دی. د زاپوریژیا د شاري شورا منشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه شار د یو ساعت په موده کې ولس واري ویشتل سوی دی. د هغه په وینا لکه چې د 2022 نه دی کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. دا پر دغه شار تر ټولو سختې حملې وې. دوی اونۍ وروسته د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي چې په سویو حملو کې د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلومه کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف ویلي د دغو حملو له کبله شي د مرکز ګرمیو، برېښنا او اوبو رسولو سیستمونه اغیزمن سوي وي. پوځي شنون کې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله مند دی چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کمرنګ سي او ګمان کیږي روسیا دې ټکی ته په پام سره نویو پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخته ده. پرون پنځشنبه په اوکراین کې سخته جګړه سوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونو په اشغال سویو سیمو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات پیل کړي چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. په دونیتسک او لوهانسک روس پلوه بیلتون غشتون کې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه بوخت دي. بلخوا د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولودیمیر زلینسکی د پولند په جنوب ختیځ ژیشوف کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند ولسمشر دفتر زیاتوي دواړه ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ.
پیر سبا افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري ناورین تجربه کړی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره په دې هیواد کې د وضعیت د خرابېدو یو لامل نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ناناور خانه د خانه کس ندارم تفلکای مخورداریز است.
زکیا یو افغانه میرمن ده چې وایي د ژوند وضعیت یې د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ ډوډۍ راوړونکی او عاید نه لري او له دې امله اړتیا لري چې په هر میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي.
باید یوه موسسه او یا کوم کس وي چې په هره میاشت کې راته کارت جوړ کړي او له ما سره مرسته وکړي. اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی. ډوډۍ راوړونکی نه لرم. 2000 د کور کرایه ورکوم. د برېښنا بل تحویلوم. اوبه نه لرو. زه ډېرې اړتیاوې لرم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وای افغانستان په تیر میلادي کال کې یو لخورا ناوړه بشري بحران سره مخ شوی. د غساسمان د پنځمبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې افغانستان له وړاندې د طبیعي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیزونه هم یاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویو مؤسسو فعالیتونه بند شوي او د هغوی بیا پیلېدل په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. خو د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي او وی ویل هڅه کوي چې ښځو ته په ځینو برخو کې په نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د یونیسف د دغه راپور تر خپرېدو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو په تیرو راپورونو کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام مټن لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به پاسوال کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې د خرما د نیالګي او تجربې مثبت پایلې ورکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
نتیجه اصل په سلو کې مثبت اسوله هغه ونو دغه
محمد اسا مسازي د کندهار پاینو مینکی لتی ردو کول نو رئیس د خرما نیالګي کې شنولي. دا کاروانګر وایي تجربه مثبت نتیجه ورکړي او د کندهار اقلیم د دې محصول لپاره مناسب دی. دا غو په وینا خرما کوم او بو تارتیا لري چې ورستوي وچکالوي ته په پام سره د کاروانګر لپاره تر ټولو ښه حاصلات بلل کیږي.
دې تقریبا 2 کال کې جمهور له ایران راوړي په دې په لار ډیر تکلیفونه لیدل دي چې دا نو په قاچا هم راوړل ډیر دغه سو په لار باندې و چې سوي بیا دلته پنځله سورځ دغه سولې نو په دې خاطر باندې دې وسنه مونږ نه د کړی او بل خو دا وشکالي تاثیر به کړی دا دغه وبم ډیر کم دي نو په دې خاطر باندې او دا امکان لري چې کال ته دغه وکی نشان ښکاره کی. دا د کندهار هلمند او پران نیمروز لغمان جلال آباد خوست دا و ولایتونه په افغانستان کې دي. دا ټول هوا دي آب او هوا دي خرما لپاره مناسبه ده خصوصا د شتون او دغه ریګونه دا چې هغه خپل اصل دغه تور سیر تقریبا تر 200 کیلو پورې ده حاصل
پاینې وخت کې د کندهار د وچ میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وای په افغانستان کې خرما ښه بازار لري او ډیر خلګي خوشوي. د پوینا کده حاصلات په هیواد کې واده وکړي د میلیونونو ډالر پارزش د خرما د وارداتو مخبه ونیول سي.
میلیونو ډالر خرما افغانستان ته واردوي بل د ایران سره د نور دنیا سره راځي بلکې د سعودي عربستان څخه د دوبۍ څخه خرما ویرا رواني دي. نو د افغانستان چې خپل خرما بیا نو د نیوزیلند سایه ملکونه ورسره ورسره هندستان ته زموږ خاور ډیر ښه خرما کوي.
بل خو د کندهار د کرین ریاست د کرینیز محصولاتو امیر شمس رحمان موسا د دغه محصول کښ ګټور بولیا وای چې له هغه بزګرانو سره بمرسته وکړي چې خرما کری
والله یا بازارانو غواړي چې خرما او یاد نمونه یا پرایټان ترویج یا وکړي کرنې ریاست ته دوی سره په پوهاوی او همکاري کې ان شاء الله چمتو دي پروډار کو چې هله همکاري سره وکړو او په عامه پوهاوی ورکړو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خرما طبیعي درخت شتون لري خو د پخواني جمهوری حکومت د کرنې وزارت په وروستیو دوه کالو کې په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړ کړل چې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې حاصلات ډیر سوي دي.
له کندهار به غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې له خري موټرو د خري نظم د خرابېدو شکایت کیږي. دا چې ولی خلک شکایت کوي تفصیل به په دې راپور کې ور.
د دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې شاري چلیږي او تر څنګ خلک لا یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سورلیو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړي وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. محمد رحیم د غزنی ښار اوسیدونکی دی.
زما وینا دا ده چې په ښار کې رشکش هم زیات شوی دی، زیاتره ټکرونه هم ډېر کېږي او غلې هم د موټرو زیات پیدا شوي. د چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دلته نظم برابر کړي، د ښار ټول نظم د موټرو لپاره برابر کړي.
په اوسنی وخت کې د سړک په څنډه د واورو خرې تر څنګ د موټرو پارکینګ او بیا په تنګ تروش ځای کې سورلیو ته درېدل خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. صلاح الدین د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. نوموړی وایي هره ورځ چې دلته راځي ویني چې دغه موټران سخت مزاحمت کوي او هیڅ ښاري نظم نه مراتوي.
غوښتنه مې د دولته دا ده چې باید د دې رشکش مخه ونیسي، ځکه د غزني ښار کې ډېره ګډوډي جوړه کړې ده او بل د افشانو ته یې موقع په لاس ورکړې ده. د دولت مې غوښتنه دا ده چې دې ته پلیټونه ورکړي او راټولې کړي.
د دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. دوی وایي خلک اړسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سورلۍ نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سورلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ښاري بې نظمۍ مخه ونیسي. د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد په ښار کې د ښاري بې نظمۍ دغه ستونزه مني، خو وایي د ولایت مقام په لارښوونه له بېلابېلو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه سوې چې تر څېړنې وروسته سته ترافیکي ستونزو ته لازمه د حل لاره پیدا او په اړه یې اجراءات وکړي. نوموړی د دغه ستونزې بېلابېل لاملونه یادوي.
په غزنی ښار کې ګڼه ګوڼه مختلف لاملونه لري چې مهم یې د عامه سړکونو د سور کموالی، د نقلي وسایطو د پارکینګونو کمښت او یا نشتون، د ښاري موټرانو د تمځایونو نشتون، په لوړ پوړیزو ودانیو کې د پارکینګونو نشتون، د پلي تګ پر دهلیزونو باندې د سوداګریزو توکو انبار کېدل او بندیدل. دغه لاملونه د بیروبار یا ګڼه ګوڼې مهم لاملونه په ګوته شوي دي.
ښاغلی رهبر وایي له دې ټولو ستونزو سره سره د ټرافیک پولیسو مدیریت د وظیفوي مسؤلیت له مخې د ښار په ډیری نقطو کې ټرافیک په دندو ګمارلی چې هغوی په ښار کې له بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې جوړېدو څخه مخنیوی وکړي. د غزنی ډیری خلک دا باور ورکوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي چې ښاري نظم یې ګډوډ کړی، ډیری هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیری هغه یې هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله و برکات. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې طالبانو ډېر ظلمونه شروع کړي دي. طالبان د خلکو سره بد رویه کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنګریان و په یوه نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بېخي زیات شوي دي. تقریبا 15% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نور حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سره په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیاتې شوي دي چې سړی بېخي خپل وسایل هیڅ شی نشي درولی، هیڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره، هیله کوم چې ته پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هیواد ته ځو د یو خواریو مزدوري دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دل ترغنداب ولسوالۍ ته سي موسسي یا کومک لرونکو چې مون راځي د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوي کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. کچیرته یو څوک یا هغه د موسسي کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، ربط آمد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغه کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان، هغه المن، هغه بیوسلی او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.